تا هفته آینده شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.
سلام و نوروز مو پخیر. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سها کېم او د دې ساعت خبري مجله سره اوریدلی شئ. په سر کې خبرونه: د پاریس په اولمپیک کې د دریو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبنن د نړۍ له بیلابیلو برخو د څه باندې لس زره او پنځه سوه لوبغاړو په ګډون پیلېږي. طالبانو ویلي دي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک کمیټې بیا ویلي دي چې دوی د طالبانو پلاوي ته پلاوی نه دی وربللی. د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړي یولدوس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو شل میلیونه افغان میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې په وینا په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. هغې زیاته کړه چې دا غواړي نړۍ ته وښيي چې افغان میرمنې په هر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولی شي. یولدوس هاشمی له خپلې خور فریبا هاشمی سره د پاریس اولمپیک د بایسیکل ځغلونو په سیالیو کې ګډون کوي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ د نجونو او ښځو پر ورزش هم بندیز لګول شوی دی. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو پر برخو کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور شو، همداراز راغلي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې، کار او آزاد سفر شامل دی، منع شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان ویلی وو چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه ناهیلي په زیاتېدو ده. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازیو جرګې د بشري حقونو کمیسون راتلونکې سه شنبه د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د اسرائیل له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره پر اوربند سلا وکړي چې په غزه کې لسګونو برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون په سپینه ماڼۍ کې له نتنیاهو سره وکتل، دا هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې وې. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د ننګه وکړه، خو په غزه کې د تیرو نهو میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښودله. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال 95 کلنې کاملا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوسټن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اغلې هاریس وویل چې د راتلونکي لپاره مبارزه وکړي. نوموړی په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همدارز یې د ارزونه روغتیا د ارزانه روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. جو بایدن د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدۍ لاس واخلي او د کاملا هاریس ملاتړ وکړ چې د په ځای سیالۍ ته ودرېږي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د نومبر په 15 ترسره شي. د اوکراین هوایي ځواکونه په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې نن یې شل روسي ډرون الوتکې وشتلې دي. په دې پیغام کې وړاندې راغلي دي چې نن سهار وختي 22 روسي بې پیلوټه الوتکو د اوکراین پر خرسون، سومي، ژوتومیر او چیرینیف سیمو برید وکړ چې شل یې اوکراینی ځواکونو نسکوري کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی هوایي مدافع شپږ اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې څلور یې روستوف په سیمه کې دي او دوه یې د کرسک په سیمه کې لوېدلې دي. ازادي راډیو اوس په انټرنیټ کې په ازادي.com کې هم اوریدلی شئ. په پلان کې دا چې نن د فرانسې په پاریس ښار کې د اولمپیک د اوړي سیالۍ پیل شي. په دې اړه بشپړ جزئیات او راپورونه هم لرو. اکپس برانسپټ وایي د طالبانو حکومت په وروستیو لسو میاشتو کې په ملي ولایت او ولایتي کچه 28 فرمانونه صادر کړي دي چې له امله یې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د فرمانونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي په خورا ناوړه شرایطو کې شپې ورځې تېروي.
اصل دې نه چې طالبان افغانستان ته راغلل، موږ یې د کار نه پرېښودلو، موږ ته د کار اجازه نشته ده او خپل د اولاد یو لغمه ډوډۍ ته حیران پاتې یم.
اروپایی ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشري کټکیچ او د ښځو او نجونو د ناسم وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د دوی وضعیت سخت ناهیلي کوونکی دی.
زه او زما په شان نورې جنکۍ د نړیوالو څخه، د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې دې چپ نه پاتې کیږي، مکتبونه او پوهنتونونه دې خلاص شي.
د کانکور ازموینه ته د ځوانانو کمه لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې واوري.
د ټول لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي، تکړه استادان هلته مقرر کړي، یو ذهنیت رامنځته شي، یو ملي کمپاین په کار ولویږي.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې د سلونی موجو وروسته د ازادي میلمه هم درته پیژنو، خو اول راځو د افغانستان او نړۍ په اړه مهم راپورونه ته.
در دیشی بی
د ازادي راديو خبري ټولګه
په پاریس کې د پاریس په اولمپیک کې د دریو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې نن د نړۍ له بیلابیلو برخو د څه باندې 10,500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. طالبانو ویلي دي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک کمیټې بیا ویلي دي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دي بللي.
د اولمپیک سیالیو د کوربتو په موخه د فرانسې د پاریس په ښار کې تیاری روان دي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ګڼ شمېر لوبغاړي د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې په 22 بیلابیلو لوبو کې سره سیالي کوي. په دې ډله کې شپږ افغان لوبغاړي هم شامل دي چې درې ښځینه او درې نارینه دي. له دې ډلې یوازې یو افغان لوبغاړی د جدو په برخه کې د سیالۍ لپاره له افغانستان راغلی او پاتې 15 نور له افغانستانه بهر ژوند کوي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په اولمپیک کې د افغان ښځو ګډون په رسمیت نه پیژني. بل لور ته بیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دی چې د پاریز مراسمو لپاره چې نن به ترسره شي د طالبانو هیڅ مقام ته بلنه نه ده ورکړې او ټول لوبغاړي هم د افغانستان بهر میشتي اولمپیکي کمیټې سره په همغږۍ وربللې دي. د پاریس په تر ټولو مشهور ځای فلټاول سره نږدې ګڼ شمېر فرانسه میشت افغانان د خپلو لوبغاړو د هرکلي لپاره راټول شوي دي.
کله چې زه خبره شوم چې زموږ د هیواد ټیم هم دلته راغلی او په دې سیالیو کې ګډون کوي، نو زه ډیره خوشحاله شوم او په ځان ویاړم. دعا کوم چې دوی تل بریالي اوسي او مخ ته لاړ شي او د افغانستان نوم تل لوړ وي.
د افغانستان له محترم ټیم سره مې لیدنه وشوه. دا د خوشبختی او ویاړ ځای دی چې دوی مې ولیدل. دوی ته د بریالیتوب هیله کوم او انشاءالله چې له ویاړونو او بریاو سره بیرته هیواد ته ستانه شي.
په پاریس کې تر هر وخت امنیتي تدابیر سخت شوي دي. هر ورځ 15,000 امنیتي ځواکونه د لوبو د خوندیتوب په موخه دنده ترسره کوي. د پاریز مراسمو د امنیتي خوندیتوب په موخه 15,000 امنیتي مامورین په دنده ګمارل شوي دي. دغه راز 10,000 نور سرتیري به په فرانسه کې د عملیاتي برخې دنده په غاړه ولري. د تیرې چهارشنبې په ورځ د فرانسې امنیتي ارګانونو ویلي وو چې د یادو سیالیو پر وړاندې څو پلان شوي دسیسې شنډې کړې دي. د تیرې سېشنبې په ورځ یو 40 کلن روسیه په پاریس ښار کې د امنیتي ګډوډۍ په تور نیول شوی دی. همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د تیرې سېشنبې په ورځ وویل چې یو 30 کلن ځوان هم د امنیتي ګډوډۍ په تور نیولی دی.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې د فرانسې د ریل ګاډۍ سیستم ګډوډ شوی دی او د دغه هیواد د ریل د شبکې د چارواکو په وینا دا کار قصدن شوی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو له سپورتي خبريال بختيار ساحل څخه خلو. ساحل صاحب، ستړي مشي، خبرونه ته راغلی کا په د پاریس کې د تازه حال په اړه مونږ ته تازه جزئیات مونږ ته راکړي چې څه روان دي او د اولمپیک لوبو د پرانستلو غونډې په څه درشل کې دي؟
سلامونه مې ومنه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، نن جمعه په پلان کې ده چې په د پاریس د اولمپیکي سیالیو د پرانستې مراسم د پاریس په وخت ماخام 9:30 پیل شوی وي، خو د پاریس د اورګاډي په پټلۍ کې یو ناڅاپي اورلګیدنې د پاریس خلک او د دغه سیالیو ګډون کوونکي لوبغاړي اغیزمن کړي دي او په وروستیو رپورټونو کې ویل شوی دی چې په پاریس کې د ویرې څادر خپور شوی دی. د فرانسې د پاریس د عامه څارنوالۍ مسؤلینو ویلي دي چې د دې اور لګیدنې په تړاو به څېړنې کوي. بل لور ته د فرانسې امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې عملیات هم ترسره کړي دي او تر دې دمه داسې شواهد نشته چې دغه اور لګیدنه به د اولمپیکي سیالیو د اغیزمن کولو په خاطر باندې وي او کبل څه. خو امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې دا به څېړنې وښيي چې دا بریدونه چا کړی دي او د دې موخه څه وه. بل لور ته د فرانسې د سپورت وزیر ویل دي چې کمیټه او مسؤلین ګمارل دي چې د لوبغاړو روحي او فزیکی حالت وګوري چې دوی د دغه لوب لپاره بشپړ چمتواله ولري. او بلیدل شي چې ماخام ونیمې بجې د دغه سیالیو پیلیز مراسم په خپل وخت تر سره کیږي او که وبزندېږي خو احتمال ډیر دی چې پیلیز مراسم وزندېږي. په داسې حال کې دغه پیښه رامنځته کیږي چې د فرانسې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د پیلیزو مراسمو د امنیتي خوندیتوب لپاره تر 15,000 پورې امنیتي سرتیری ګمارلی دي او 10,000 نور امنیتي سرتیری به عملیاتي ماموریت پر مخ بیایي. خو په ورته وخت کې دا راپورونه هم ورکړل شوي وو چې په تیرو دوه درې ورځو کې ځینې نورې دسیسې هم شنډې شوي دي خو د هغو دسیسو یادونه نه وه شوې چې څه ډول دسیسې به وي. دغه راز د یو 13 کلن ځوان او د یو روسي وګړي د نیول کېدو خبر هم شوی چې دوی هم غوښتل ځینې امنیتي ګډوډۍ رامنځته کړي. په دغه سیالیو کې د افغانستان لوري هم شپږ لوبغاړي ګډون لري چې درې نارینه او درې ښځینه دي. او بلیدل شي چې د دوی سیالۍ او دغه لوبي څنګه پیلېږي او تر لوبو وړاندې چې کمی امنیتي ګډوډۍ دي او کمی اندېښنې دي دا به څومره زر حل شي او حالت به څنګه زر نارمل حالت ته راوګرځي.
بختیار ساحل وو چې په پاریس کې د اولمپیک د پرانستې غونډې په اړه یې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ایک پیس بنسټ وایي د طالبان حکومت په وروستیو 10 میاشتو کې په ملي او ولایتي کچه 28 فرمانونه صادر کړي دي. دغه خپلواک نړیوال څېړنیز بشري بنسټ په یو راپور کې ویلي چې دې فرمانونو کار، روغتیا، رسنیو او یو شمېر نورو برخو ته لاسرسی اغېزمن کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو د فرمانونو له امله اغېزمنې شوې دي وایي چې په خورا ناوړه شرایطو کې شپې او ورځې تېروي. نور جزئیات به له سنا کاکړ نه واورو.
د کپس په نوم یو څېړنیز بنسټ وایي د طالبانو حکومت د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2024 کال تر جون میاشتې پورې په ملي او ولایتي کچه 28 فرمانونه او لارښوونې صادرې کړي. یاد بنسټ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي د فرمانونو کار، روغتیا او رسنیو ته لاسرسی او د نړیوالو مرستو حاکمیت اغېزمن کړی او پکې د ټولنې د کنټرول اقدامات او د ځمکې د حقونو اړوند فرمانونه هم شامل دي چې تر ټولو زیات یې د ټولنې د کنټرول په برخه کې صادر شوي دي. د کپس چې خپلواک نړیوال څېړنیز بشري بنسټ دی په ټکو د طالبانو حکومت هیڅ پخواني فرمانونه او لارښوونې بیرته نه دي اخیستي. په راپور کې راغلي د طالبانو حکومت د فرمانونو کار ته د ښځو او نارینهو لاسرسی لا محدود کړ چې د کورنیو د عاید د کموالي لامل شوی او د افغانستان نه د مخه ستونزمن اقتصادي وضعیت یې نور هم اغېزمن کړی دی. اکیپس دغه شان زیاته کړې چې د پرېکړو د ډېریو افغانانو په منځ کې اضطراب او ناهیلي زیاته کړې چې د زیان رسوونکو بدیلو ستراتیژیو لکه جبري کډوالۍ او د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ د غوښتنو د زیاتوالي لامل شوي. د دې بنسټ په راپور کې راغلي چې یو شمېر پرېکړو د غیر دولتي مؤسسو کار ته د میرمنو لاسرسی نور هم محدود کړی چې له استثنا پرته په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز دوام لري. هممهاله یو شمېر هغه میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ور ترغاړې ده او د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي وایي اقتصادي وضعیت یې خورا ناوړه دی. یو بل دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خاوند نه لرم، نو دې لپاره چې ماشومان ته مې یوه مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړم، خپله به مې د کور نه وتلم او کار مې کول. پس له دې نه چې طالبان افغانستان ته راغله، موږ یې د کار نه پرېښودلو، موږ ته د کار اجازه نشته ده او خپل د اولاد یو لغمه ډوډۍ ته حیران نه پاتې یم. هېڅ وخت مې فکر نه کوم چې داسې وضعیت راسي.
د ښځو د حقونو فعاله فوځي وحدت هم د طالبانو فرمانونه د ښځو پر ژوند او ټولنیزو خدمتونو ته د هغوی پر لاسرسي خورا ناوړه اغېزې لري.
په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا کوم فرمانونه چې وضع شوي، د ټولو فرمانونو هدف یوازې د ښځو محدودول دي. تر اویا زیات فرمانونه صادر شوي. دا ټول یو محدودیت دی چې د افغانستان د ښځو په وړاندې وضع شوي دي او طبعاً چې دا د ښځو پر وضعیت باندې اغېزه کولی شي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیاسلي واکمنېدو وروسته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د بېلابېلو فرمانونو په صادرولو سره د کار، زده کړو، ټولنیز او سیاسي فعالیت، تګ راتګ او نورو برخو کې په دوی محدودیتونه لګولي دي. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د دې محدودیتونو د لیرې کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل چلند کې کوم نرمښت نه دی ښودلی او نه یې خپلې پرېکړې بیرته اخیستې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ او د ښځو او نجونو د ناسم وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې. اروپایي ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، طالبانو په سیستماتیک ډول افغان میرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي له خپلو لومړنیو او اساسي حقونو محرومي کړي دي او یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د دوی وضعیت سخت ناهیلي کوونکی دی.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشری حقوقو ضد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دننه او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده، پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستي بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپاله خلک اغیزمن کړي دي. د بشری حقوقو د مدافعانو
پر ډېرې بخښنې سره دا اوس یو بل راپور تاسو ته وایو. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه ټولنې له ملګرو ملتونو، د بشری حقوقو له بنسټونو او د ایران له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې افغان کډوالو سره د انساني چلند عملي کېدو لپاره کار وکړي. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د خپل اوسني وضعیت او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشری حقوقو ضد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دننه او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده، پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستي بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپاله خلک اغیزمن کړي دي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه له دې عمله هم اندېښمنه ده چې د ایران د سیمه ییزو ادارو لخوا په خبرو شویو اعلانو کې د افغانانو لپاره د سرپناه پر محدودیت او دوی ته د لومړنیو اسانتیاو په نه برابرولو ټینګار شوی. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې ژر تر ژره په ایران کې د افغانانو سپکاوی او د دوی د وهلو او ټکولو ته د پای ته رسولو په خاطر مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې له ایراني دولت ټولو هغو کسانو ته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو په ربړونې او سپکولو کې لاس لري. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی په ضد د خلکو د رامنځته شوي ذهنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی د خپل وضعیت په بیانولو سره له ایراني حکومت غواړي چې ژر تر ژره د افغان ضد ذهنیت د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي. د ایران په ری خار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومي په دې راپور کې واخیستل شي وویل، نه یوازې خلک بلکې ایراني پولیس د افغان کډوالو په زورولو کې لاس لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوال ډېر سخت ژوند لري. آن د دې سیمې پولیس افغان کډوال زوروي او دوی ته شکنجه ورکوي. سیمه ییز ایرانیان هم افغان کډوال زوروي له هغې وروسته چې په ایران کې پیښه وشوه زموږ اولادونه زموږ د کور مېرمنې او موږ چې د سودا د اخیستو پسې بیرون وځو موږ ډېر توهینېږو.
مردم خیلی ما تحقیر توهین میکنند.
نوموړي دا هم وویل چې د سیمې خلکو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته به د اوسېدو لپاره کورونه نه ورکوي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
که څه هم جرم د یو کس لخوا ترسره کیږي خو زیان یې ټولو افغان کډوالو ته رسیږي. د دې تر څنګ ښایي د ګوتو په شمار افغانان په جرمونو کې لاس ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د ډله ییزو بریدونو راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوي. که څه هم د ایران په یو شمېر ښارونو کې د افغانانو پر وړاندې د سپکاوي او تاوتریخوالي لامل نه دی څرګند خو ویل کېږي چې دغه وضعیت وروسته له هغې دی چې د ایران د پلازمینې تهران په ختیځ کې یو ایرانی د خپل افغان کارکوونکي له لورې ووژل شو. د دغه وژنې انګیزه لا نه ده څرګنده. په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو زورول او له دې هیوادونو ایستل کومه نوې خبره نه ده خو هغه څه چې د بشري حقونو مدافعان او افغان کډوال ډېر اندېښمن کړي په ایران کې پر افغان کډوالو ډلې بریدونه دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي قهرجنو ایرانیانو د تهران په خانج او خور سیمه کې د یو شمېر افغان کډوالو کورونه سوځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې د اسرائیل له صدر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته وویل چې په غزه کې د اسرائیلو جګړه تر دې ډېره پیچلې ده چې د یوې یا بلې خوا ملاتړ وشي. کاملا هاریس په غزه کې د جګړې پر مهال د تیرو نه میاشتو په ترڅ کې ملکي تلفاتو ته هم اندېښنه ښکاره کړه او حماس ډله یې وغندله چې دا اور یې لګولی دی. نور جزئیات زموږ له همکار احمد چیبر نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس وایي دې د اسرائیل صدر اعظم وهڅاوه چې ژر تر ژره له حماس سره یوې موافقې ته ورسیږي چې اور بند وشي او هغه په لسګونو برمته چې وسلوالو په غزه کې د اکتوبر له اومې را په دې خوا ساتلې دي خوشي شي. کاملا هاریس او بنیامین نتنیاهو پرون په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. اغلی هاریس دا لیدنه کتنه دوستانه او ګټوره وبلله او څرګنده یې کړه چې دا د اسرائیل حق دی چې د ځان دفاع وکړي خو په ورته وخت کې دې په غزه کې د تیرو نه میاشتو جګړې په ترڅ کې تلفاتو او بد بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې اکثریت په دې باور دي چې احتمالا به کاملا هاریس د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید شي. جو بایدن د اکشن وی پروسه اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدې لاس اخلي او د کاملا هاریس ملاتړ وکړ چې د ده په ځای سیالي ته ودرې شي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې کاملا هاریس له نتنیاهو سره د لیدو پر مهال د ولسمشر بایدن پیغام تکرار کړ چې نور یو وخت دی چې په غزه کې د خونړۍ جګړه پای ته ورسی شي. د غزې په جګړه کې د تیرو نهو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوي دي. له کاملا هاریس سره تر لیدو ورځ مخکې نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې د غزې د جګړې دفاع وکړه او د حماس پر ضد د بریا خبرې وکړې. د اوربن مسلې ته ډېر لږ اشاره وکړې خو میرمن هاریس نتنیاهو سره تر خبرو وروسته وویل چې دې د اسرائیل صدر اعظم ته وویل چې دا یو وخت دی چې د اوربن لپاره یوې موافقې ته ورسی شي. د اسرائیل صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم بېله غونډه لرله او ښاغلي بایدن هم پر اسرائیل او حماس غږ کړی چې د متحده ایالاتونو په ملاتړ دې یوې موافقې ته د درې پړاوونو په ترڅ کې ورسیږي څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه شي او اوږدمهاله اور بند وشي. میرمن هاریس له نتنیاهو سره تر لیدو وروسته وویل چې په غزه کې د اسرائیلو جګړه تر دې ډېره پیچلې ده چې د یوې یا بلې خوا ملاتړ وشي. هاریس په ورته وخت کې د حماس وحشت وخانده. حماس ډلې پروسږ کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل دننه حمله وکړه. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل چې تر دې وروسته اسرائیل پر غزې د مځکې او هوا له لارې پراخ بریدونه پیل کړل. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اروپایي ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ او د ښځو او نجونو د ناسم وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. اروپایي ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي طالبانو په سیستماتیک ډول افغان میرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي له خپلو لومړنیو او اساسي حقونو محرومې کړي دي. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د دوی وضعیت سخت ناهیلي کوونکی دی.
اروپایي ټولنې د افغانستان په اړه د اروپا د امنیت او سیمیزې همکارۍ د سازمان د راپور په غبرګون کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، په افغانستان کې مخ پر خرابیدونکي بشري وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په دې برخه کې د طالبانو جدي سرغړونو دوی اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې، راغلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول افغان میرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي له خپلو لومړنیو اساسي حقونو محرومي کړي دي. اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې د طالبانو له لورې په لویه کچه جنسیتي تبعیض د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اډانه کې شاملېدای شي چې دا پخپله د جرمونو د نړیوالې محکمې د اصولو له مخې بشري جنایت کې راځي او افغانستان هم د دغه محکمې غړی هیواد دی. په اعلامیه کې د اروپا د امنیت او سیمه ییزې همکارۍ د سازمان هغه راپور ته هم اشاره شوی چې په کې راغلي د افغانستان وضعیت پر سیمې او نورو هیوادونو اغېز لري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه او د اروپا د امنیت او سیمه ییزې همکارۍ د سازمان په راپور کې له طالبانو په جدي توګه غوښتنه شوې چې بشري حقونو ته د درناوي په ګډون پر خپلو ټولو کړو ژمنو عمل وکړي. د بلخ پوهنتون د فارمسۍ د دویم کال محصلې وږمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، هیله یې لرله چې په افغانستان کې د درمل جوړونې یوه فابریکه جوړه کړي، خو په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته په کتو ښایي دغه ارمان یې هیڅکله پوره نشي.
زه او زما په شان لورې جنکې د نړیوالو څخه، د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې دې چپ نه پاتې کیږي، مکتبونه او پوهنتونونه دې خلاص شي او د افغانو جنکو د سرنوشت سره دې لوبې نه کیږي.
د ښځو د حقونو د برخې فعاله راشده فایق بیا وایي چې د طالبانو له لورې له افغان میرمنو د حقونو اخیستل له ذهني فشار او ځورونې پرته بل هدف نشي لرلی.
دغه بندیزونه په د افغانو نجونو په زده کړو باندې د بل هیڅ شی نه ده، مګر ذهني ځورونه ده. فقط وایي موږ وځورئ، نور خو دوی ته په کراتو باندې معتبره دلایل د قرآن نه، د حدیث نه، د نورو منابعو ته راوړل شوي دي چې انجلۍ د تعلیم حق لري. دا چې دوی په سترګې پټوي نو دا مخکره خبره ده چې دوی موږ ځورئ.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته پام وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کانکور ازموینه ته د ځوانانو کم لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې. د کندهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د عصري زده کړو کچه ورځ تر بلې ټیټیږي، چې دا چاره د دوی لپاره د سخت اندېښنې وړ ده. دوی زیاتوي چې سږ کال په کندهار کې د کانکور ګډونوال د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم شوي دي، چې دا حالت د هغوی لپاره د خواشینۍ وړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
سږ کال د کندهار د میلیونونو اوسیدونکو څخه یوازې 1300 کسانو کانکور کې ګډون کړی دی. دا شمیر په تیرو کلونو کې ډیر زیات و، خو سږ کال په بېساري ډول کم شوی دی. خلک وایي دا حالت د تعلیم په کچه کې د کښته تګ نښه ده او ځوانان عصري زده کړو ته زړه نه ښه کوي. خلک زیاتوي چې د تعلیم لرونکو ځوانانو بیکاري په عموم کې د طالبانو د حکومت لخوا عصري زده کړو ته کمه پاملرنه، لوړو زده کړو ته د ځوانانو نه تشویق او یو شمېر نور لاملونه دي چې له امله یې کانکور کې ګډونوال کم شوي او خلک عصري زده کړو ته زړه نه ښه کوي. شمس کامران او نصیر احمد چې د کندهار اوسیدونکي دی وایي د عصري زده کړو د زیاتېدو لپاره باید د طالبانو حکومت په پراخه کچه هڅې وکړي او کورنۍ دې هم ځوانان لوړو زده کړو ته وهڅوي. دوی زیاتوي چې په لیرو پرتو سیمو کې باید نوي ښوونځي جوړ سي، تعلیم لرونکو ځوانانو ته کار پیدا سي او د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ سي.
د دې دپاره د حکومت مسؤلیت جوړیږي چې په ټولو ولسوالیو کې، د ټول لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي، لسی فعال کړي، تکړه استادان هلته مقرر کړي، یو ذهنیت جوړ کړي، د دې دپاره یو ذهنیت رامنځته سي، یو ملي کمپاین په کار ولویږي.
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمینه مساعده ده. یو ځوان چې د پوهنتون څخه فارغېږي هغه ریړۍ ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکي رشتې څخه فارغېږي هغه روزانې ته درېږي.
د کندهار دوه نور اوسیدونکي ځوان فیضي او فضل احمد وایي په تیرو درو کلونو کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو لرونکو ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره سوې، بلکې زیات شمېر خلک په بیلابیلو نومونو د ادارو څخه ایسته سوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت دي د تعلیم لرونکو ځوانانو لپاره د کار زمینې برابرې کړي تر څو هغوی زده کړو ته زړه ښه کړي.
په دا برخه کې والدین، استادان، د معرفت ریاست، معرفت وزارت او دولت ټول مسؤل دي او دوی خپل مسولیت په پراتو غنډه یادا کړی. والدین باید خپل اولادونو ته داسې روحیات ورکړي چې تعلیم نه یوازې د وظیفې لپاره او د پیسو لپاره وسی، تعلیم په عموم کې دا د یو بنا ژوند لپاره یو وسیله ده.
دا یو داسې حالت دی چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سخت ضربه ده. ځوانان ځکه زړه نشه کوي چې د دې اقتصاد کمزوري دي. دا یو علت څو چې د ځوانانو بیکاري او د ځوانانو کم نقصاد څو.
شنونکي په کندهار کې د عصري زده کړو د کچې ټیټوالی د یو جدي بحران نښه بولي او وایي چې دغه ډول وضعیت به د افغانستان راتلونکی له یوه ټولنیز بحران سره مخ کړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت کورنۍ او ټولنه په ګډه هڅې وکړي. د دوی په خبره دا هڅې به نه یوازې د زده کړو کچه لوړه کړي، بلکې د ځوانانو راتلونکی به هم روښانه کړي.
څلور نیمې بجې شوې، وروسته به درته د ازادي میلمه خپرونه وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. پاریس د اولمپیک لوبو په درشل کې د فرانسې د ریل ګاډي سیستم ګډوډ شوی دی او د دغه هیواد د ریل د شبکې د چارواکو په وینا دا کار قصدن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک کې د دریو انجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. دا لوبې نن د نړۍ له بېلابېلو برخو د څه باندې 1500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. طالبانو ویلي دي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک کمیټې بیا ویلي دي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دي وربللی. د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړو یولدوس هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون للارې غواړي د هغو 1,000,000 افغان میرمنو استازیتوب وکړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې لخپلو اساسي حقونو به برخې دي. هغه زیاته کړه چې دا غواړي نړۍ ته وکړي چې افغان میرمنې په هر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولای شي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی همداراز راغلی دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې، کار او ازادي او آزاد سفر شامل دی منع شوي دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې امریکا د استازیو جرګې د بشري حقوقو کمیسون راتلونکي سه شنبه د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د اسرائیل له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره پر اوربند سلا وکړي. په غزه کې په لسګونو برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له نتنیاهو سره وکتل، دا یې هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې دي. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه، خو په غزه کې یې د تیرو نه میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي 59 کلنې کاملا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ چې پرون امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه.
آزادی ملما. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی، د زړه خواله کو نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. د هغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلې کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته، هغه انډر 17 یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر مونږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته و هغه هم نو هغه هم خوشبختانه مونږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي مونږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم مونږ لوبولی د 19 کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ مې لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې وشوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې مې پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه ومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او ون ډے لیسٹ ڈے میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړل هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ویلې نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ډے ون انټرنیشنل میم کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبه ولې دي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه دغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست په ملي ټیم کې چې کله وایي بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره؟
بلې هو بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې وه هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه مونږ په شارجه کې کړې وه په یو ای شارجه کې دوه لوبې هلته زما کړې وې ون ډے انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زمبابوې په خلاف کړې هغه په زمبابوې کې وو او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې ښارونو کې مونږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وه او یو بعضي ټورنمنټونه نور هم چې د ای سی سی ټرافیانو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغې وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغې وخت کې لوبېدو چې په هغې وخت کې زم د ټیم سا وم او په دې ای سی سی ټرافي کې ما مثال شرکت کړی وو او بل ټورنمنټ په هغې کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتلل مثال پاکستان او انډیا او دې ټیم بیا زمونږ نیشنل ټیم وو نو په هغې کې هم زه لوبېدلی یم نو د افغانستان په نمایندګۍ مې ډېر لوبې کړې دي. بلې
ستاسو دنده په لوبډله کې څه وه؟ یعنې تاسو توپ وهونکی وئ یا بیټسمن او که توپ اچونکی یا بالر؟
زه خپله توپ وهونکی وم او اوس هم مثال توپ وهونکی هم لوبې کوم نو زما پوزیشن څلورم نمبر وي یعنې درې کسان چې کل آؤټ کېږي بیا هغې نه بعد څلورم چې راځي هغه زما پوزیشن ده او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په همدې پوزیشن لوبېدم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن همدا څلورم وو څلورم به وم یا به پنځم وم.
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دا دومره عمر کې کړې دي دا د خپل کریر په ترڅ کې څومره وې؟
د ټول ژوند زما های سکور چې وو یو فلاویا رن زمې کړې دي هغه دلته په انګلینډ کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه څلوېښت وو چې هغه مې په فرسټ کلاس کې کړې وه.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبېږئ؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب ستاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ زه یک شنبه پورز یا مثال سنڈے کم لیگ کی گیل تھا زلتا برٹش تامل لیگ ہوتا وہی پاگی کم زلو بے گما اور بعض نور افغانستان افغانی ٹورنمنٹ ٹورنمنٹ میں دلتا پاگی کم زلو بے گم اور بس دا کرکٹ سے ما دلتا کوما ہم نو فی الحال لگے ما
عمر ستا ست سمرا دائیں
زما عمر یو دیش کال
دا سے تما اشتا پا دے عمر کی چے تا صبح کلا لگوڑان دے ولار شے او دے انگلینڈ پا ملی لوگ ڈالا کی با یا وقت غڑی وو سے گئی
نو آغا زما نو زما دا فٹنس پورے تعلق لری چیز اسم را فٹ ما و زما پرفارمنس پورے تعلق کی جسم را دا پرفارمنس دا کو ما او فٹ ہو سم نو بیا لکوائشن چی مخ کی ولو بیگ ما نو آغا ٹول دا کرکٹ دسی ولو بدا چی جسم دا فٹ ہو سی او پرفارمنس دی وی نو تمخ کتلا شی نو ما خپل تو فٹنس باندې ذکر کوم تا خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم مخبل کوم فٹنس رننګ دا ټول ما خپل تا روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول تا فٹنس په دې ډول تا پرفورمنس په دې چې مت ته ټول لمو ورته کوي چې مخکلا شو مخ کرکټ وګي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نہ نیم بجے بعد کوئی شم چھ خپل تمرینات پغی تم کی مثال کار نہ باج کل فری ہو سما بعد کوئی خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یواز د سیو څو کولای شي چې کورانه یو ماشومان ونه لري تاسو وعده کړی
بلې وو وعده میکرو یو زوی می ده ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول طرف څخه شوم او لګیم رسیږي کوم بلې
په ملي لوبډله کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس یې په شل اووریز نړیوال جام کې ښې بریاوې درلودې له دې سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې هو دا کم سکواډ چې اوس ده یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ما پیژني او موږ سره مثال داخلي لوبې هم کړي دي خارجي لوبې هم کړي دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلل یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولی په گراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغ یا به سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولی الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بلے ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کم کابل کم سټیډیم چې دا بین الملل سیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو عمل ته کرکټ ادامه ور کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مو کړل
درس مو څومره ویلای؟
درس می دولسمه پوری د افغانستان دولسم می ویلې، بیا می نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا می نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوری وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د اولس کلنو په لوبډله کې هم وایئ او په اولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایئ د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله، ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت و، مثال یو نیم میاشت به و، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنمنٹ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځلس، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سرمعلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زمونږ سرمعلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې دی سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې، یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتیو کې راځي که نه؟ بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلئ، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هېڅ نه تلئ، که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمېږي؟
بله، و مشکله وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی که نه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به ران ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم که نه، یو دوه میاشتې به کومک راسره وکړو، مثال سرمعلم او استادانو که نه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله، بعضي لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به و، مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر و مکتب نه، بیا به هغوی سرمعلم و استادان ته بعضې توفی دا لږ داسې د خندا وړ خبره هم ده، خو بیا هم توفی
دا ده د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفی به مثال توفی به یې اخیستلې و استادانو سرمعلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چاته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومکونه شته او غرض نشته پلیرانو ته، زه خپل اوس دلته یم، دومره معلومات باریکي نه لرم.
دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مصادقانه ځواب کړي. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کم استعداد چې ورته وایي که نه، یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده. لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي هلته. زه چې هلته وم، مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول، هغوی ته به موقع ملاو نه شوه. بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي. هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري، نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمایندګي کوي. او زه خپل هلته په انګلینډ کې چې لوبېږم، دلته هم ایزي کرکټ شي ده. بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده د کم وشتنځای چې ورته وایي یا پچ، دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای آسان او دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره. بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کېږي بیا پچ خیشت دي، مثال کېږي، دا مشکل دي بیټسمنانو لپاره. بال سوینګ کېږي، یعنی بیټنګ مشکل دي، خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو، څومره چې دلته زه لوبېدمه، مختلف کلبو په خلاف لوبېدمه، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده. خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وسی، الکان سپورټ شي، الکان ته موقع ورکړل شي، چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي، نو دغه مطابق شي، ټول ته چانس ورکړل شي. زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبیږي په دنیا کې، دینه به نور هم ښه وځي.
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري؟
بله، توپیر خو ډېر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل ده، مثال سہولیات ډېر زیات دي، دلته اکیډمیان ډېر دي، دلته ګراؤنډونه ډېر زیات دي، ګراؤنډ ټرف ډېر دي. مثال دا کم چې میچونه چې کېږي د انټرنیشنل پسا ده، او افغانستان کې سہولیات شته. اوس مثال ګراؤنډونه جوړ شوي دي، کابل کې بعض مختلف گراؤنڈوں جوڑ دی، خو نسبت اغیزی دل تا سہولیات ډیر زیات دی.
درتلن کله پارا استا سوت پلان دی، غواړی هم دی کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلل خو لګی ما کرکټ کې لګی ما، زه مثال لیګونو تم زما، مختلف لیګونو تم زما زلو بدلای ما، تیر کال زه تلای ما استرالیا ته تلای ما، تم زلو بدلای ما، او دی لیگو ته وی هر کال کیږي، نو تیر کال مل ته ولو بولو، او بل امریکا ته هم تلای ما 2023 کې یو سو پنو ته وی ټورنمنت وی هغه کوم ته لوبې دلای ما، او په دوبای کې مختلف لیگونو کې لوبې دلای ما. نو فلل خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم، او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما. نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما، لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه، د انګلند کرکټ بورډ نه، دا سرټیفیکیټ هم راښته. آہستہ آہستہ غواړم چې لیول 3 کورس هم وکم، همدارنګه غواړم که فیوچر کې د کوچینګ وظیفه مخې وسم، دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ وکم. او دلته هم زه تقریبا 50 کسان ماشومان دي، واړه الکان انډر ایج، دوی ته د کوچینګ کوم، دا غي تجربه لرم، او فلو فلو غواړم چې لیول 3 کورس هم وکم. بیا همدارنګه نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کم، بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا وکم. نو پندې ټول باندې وختم باندې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره، یا د روزونکو په توګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره، هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ما تاسو ویلې زه وصل لیول 2 کوچ ما، هغه بیا هغه په لیول 3 کوي، او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري، ته څومره مثال ایکسپیرینس لري، دا ټول کاونټ کیږي، او تاسو ویږي جمع کیږي. بیا هغه مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکړي، او یا چاته ته اپلای وکړي چې وظیفې ته د کوچنګ په حساب کې، بیا هغه مغه کوم ملک ته که غواړي چې اپلای وکړي، بیا هغوی ته ټول تجربه ګوري، بیا هغه مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډلې سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو که څومره مونږ تاسو خپل وطن لري اوسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خبر کیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته، او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی دا کم ایکسپیرینس چې دغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکم، نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچنګ وکړم. بلې،
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله ښځې لیدلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې هم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوا نه ډېر ښه شوی ده. مثال هلته ټو ډے کرکټ کېږي، تھری ڈے کرکټ کېږي، دغه ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوي ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځنۍ لوبې ته وایي، درې ورځنۍ لوبې ته وایي، بیا هغې نه بعد څلور ورځنۍ چې کوم فرسټ کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. یو ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کېږي، رنجی ټرافي ته وایي، هغه هم همدغسې ټورنمنټونه، هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي. او په مثال پاکستان کې چې دا ټورنمنټونه کېږي، ورته قائد اعظم ټرافي ته وایي، داسې نور ټرافیانې دي، هغه د داخلي ټورنمنټ همدې نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیسټي ټورنمنټ هم شته چې هغه پنځوس ورځې دی، شپږیز هم ټورنمنټ هم چې ما خپله دوه پېر شپږیز کړی د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیزه شروع شوې وه په افغانستان کې، نو ما دوه کاله کړی ولته. نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې مونږ چې کوم دوران کې وو، دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونو هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی. نو کول شو داخلي ټورنمنټونه مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي. څومره چې پکار ده هغې ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دې باید زیات کړي. داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو په فلال میچونه ډېر کمی، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دې نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهم دی. همدارنګ جو لیسټ میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي، لیسټ نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته او نور نولس کلونو اے ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره څه کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپله په کوم فارمټ کې لوبه خوښوئ؟ په دا لنډو فارمټونو کې، شل اووریزو کې، او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مډیو وخت نه کړ، زما درې ور فارمټ خوښیږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مډیو خوښیږي، ځکه هغه پنځه ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي، ځکه هغه پنځه ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو هغې لپاره ډېر تیاری او آمادګي پکار وي. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته وخت راکړو. په اخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې دې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول ټیټو چې کوم ژوند کې خبر راځي هغه مونږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام د ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.